د بادشاهانو دویم کتاب وم باب. بیا لیشا ورته وفرمایل،
د مالک خدای کلام ته غوږ ونیسا. مالک خدای داسې فرمایي، سبا دا وخت به د سپینو زرو په یوه سیکه باندې درې کیلو ښه اوړو یا شپږ کیلو وربشې د سامریا د دروازې خولې سره خرڅولې شي.
نو د بادشاه خاص افسر علیشا ته وویل،
که مالک خدای د اسمان نه د غلو دانو د باران دروازې کلوکړې هم وې نو دا کار به ونه شي.
علیشا ورته وفرمایل،
دا به ته په خپلو سترګو ووینې، خو ته به تینه هیڅ هم ونه خورې.
په هغه وخت کې د ښار د دروازې د خولې سره د جزام د بیمارۍ څلور سړي وو، او هغې یو بل ته وویل،
موږ دې تر مرګه پورې دلته ولې ناست یو؟ ښار ته د ننوتلو فایده نشته، دننه به د لوږې نه مړه شو. خو که موږ دلته ناست یو نو بیا به هم مړه شو. نو راځئ چې د شامیانو کیمپ ته لاړ شو. که هغې زموږ ژوند بچ کړ نو ژوندي خو به یو که نه؟ خو که هم وجنی نو مرو خو هسې هم.
نو په ماښامي کې هغوی پاسېدل او د شامیانو کیمپ ته لاړل، خو چې کله هغوی ور ورسېدل نو هلته هیڅوک هم نه وو. مالک خدای د شامیانو په فوج باندې د جنگی گاډو آسونو او د یو لوی فوج آوازونه اورولي وو. نو شامیانو یو بل ته وویل،
د اسرائیل بادشاه هیتیان او د مصر بادشاهان او د هغوی فوجیان د حملې دپاره په پیسو نیولي دي.
نو په هغه ماښام شامیان د خپل جون بچ کولو دپاره تښتېدلي وو. خپلې خیمې، آسونه، خره او خپل کیمپونه هم داسې پریښي وو. کله چې هغه څلور سړي د خیمو غاړې ته ورسېدل نو هغې یوې خیمې ته وردن نه شول. هلته چې څه وو نو هغه یې وخوړل او ویسکل. چې کوم سپین زر، سره زر او جامې یې وموندلې نو هغه یې یوړل او پټې کړل. هغې بیا راغلل، یوې بلې خیمې ته وردن نه شول او هماغه شانې وکړل. خو بیا هغوی یو بل ته وویل،
دا کار صحیح نه دی. موږ سره ښه زیرې دی او موږ له دا د ځان سره ساتل نه دي په کار. که موږ تر سبا پورې د دې د ویلو انتظار وکړو نو سزا به راته میلو شي. راځئ چې لاړ شو او د بادشاه افسران خبر کړو.
نو هغې د شامیانو د کیمپ نه روان شول، واپس امریا ته لاړل او د دروازو سنترانو ته یې آواز وکړو.
موږ د شامیانو خیمو ته تللي وو خو نه مو د چا آواز اورېده او نه مو څوک ولیدل. اسونه او خره تړلې پاتې وو او خیمې هم هغه شان روغې ولاړې وې.
نو سنترانو د دې خبر اعلان وکړو او دا خبر محل ته ورسېده. خو بادشاه د شپې د کټ نه پاسېده او خپلو افسرانو ته وویل،
زه به تاسو ته ووایم چې شامیانو زموږ خلاف څه منصوبه جوړه کړې ده. هغوی ته زموږ د قات پته ده، نو هغوی ځکه خپلې خیمې پریښي دي او پټو ته د پټېدو دپاره تللي دي. د هغوی خیال دا دی چې کله موږ د خوراک دپاره د ښار نه لاړ شو نو هغوی به موږ ژوندي ونیسي او ښار به قبضه کړي.
د هغه یو افسر ورته وویل،
په دې ښار کې خلک هسې هم مرګي حال دي. نو په تاسو کې د څه کسان پنځه آسونه د پاتې شوو آسونو نه خوښ کوي او لاړ دي شي. که په دوی څه چلو شو نو پروا نه کوي، ځکه که دلته وې نو هم به موږ سره مړه شي. کنې موږ ته خو به دا پته ولګي چې څه چل دی.
نو هغې سړي خوښ کړل او بادشاه هغې په دوو جنگي ګاډو کې ولېږل چې لاړ شي او دا معلوم کړي چې په شامي فوج باندې څه شوي دي. چې هغه سړي د اردن پورې ورپسې لاړل نو هغې په ټوله لاره باندې هغه جامې او سامان ولیده چې د شامیانو نه په تیښته کې پاتې شوی و. بیا هغې راواپس شول او بادشاه یې خبر کړ. د سامریا خلک راووتل او د شامیانو خیمې لوټ کړې، او لکه چې څنګه مالک خدای فرمایلی وو د سپینو زرو په یوه سیکه باندې درې کیلو ښه اوړه یا شپږ کیلو وربشې خرڅېدلې. نو داسې وشول چې د اسرائیل بادشاه خپل خاص افسر ته د ښار د دروازې ذمواري په حواله کړې وه. هغه افسر هلته د خلکو د خپو لاندې شو او مړ شو، لکه څنګه چې علیشه په هغه وخت کې پیشګویي کړې وه چې بادشاه هغه سره میلاوې دولت لیو. علیشه په هغه وخت بادشاه ته فرمایلی وو چې سبا دا وخت به په سامریا کې درې کیلو ښه غنم یا شپږ کیلو وربشې د سپینو زرو په یوه سیکه باندې خرڅېږي. او افسر علیشه ته په جواب کې ویلی وو،
که مالک خدای د اسمان د باران دروازې کلوکړې هم وې نو دا کار به ونشي.
او علیشه ورته فرمایلیو،
دا به ته په خپلو سترګو ووینې خو ته به ته نه هیڅ هم نه خورې.
نو د هغه سره هم دغه شان وشول. هغه د ښار د دروازې سره د خلکو د خپو لاندې شو مړ شو.